د ترکی یونان ته رسیدلې دي.
لنډ خبرونه مو د فرخندې صد نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک په تګ باندې کیو پلو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو دې لړکی ریلې هم ایستلې دي. نو بل پلو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف په تګ باندې سخت خفګان ښکار کړی دی او دې لړکی له خپلو تحفظاتو وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړی. د ادارې په وینا چې له دې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تګ وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته کړو، خو موږ له دې لړکی قانون ته قتل په کار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا سلیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وای د دې سربیره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی، په کوم چې په پاکستان کې یو نوی باز شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوي وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې په کرکټ باندې لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتی وخوړه، د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتی لا هر نامه ورکړی شي، خو حقیقت دا دی چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبینی ټولې په خاورو کې کړې شوې، د کومې وروسته چې هیڅ بل چاره په نظر نه راځي سیوا د دې نه چې د کامی کرکټ لوبډلې بیا د سر جاج واغستې شي. په تیرو وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دي ورکړی شوي، نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي که یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی، نو بل پلو لوبغاړو لبه هم په خپله د ذمهوارۍ احساس کول وي او په موجوده صورتحال کې ورلا د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندوستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي، پای چې راتلونکي پاتې میچونو کې لوبډله خپل ښه کارکردګي وښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډېر اغیزمن شوي او د غنمو فصل د نورو کلونو پرتله ښه نه دی شوی. بلخوا د هندوستان یوې ویبپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د هغه هېواد د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د شوې مرکې پر بنسټ یوه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی کې کارپوهان وایي په پاکستان کې په غیر معمولي توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنس د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي، خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو ښارونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کډه شوي دي. خبر ایجنس لیکي کروندګر وایي چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوې وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه، خو دا بې سوده وه. خبر ایجنس د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قوله لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبې بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول له 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنس لیکي د پاکستان په دریو کې یوه برخه فصل په بارانونو وو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو، شړشمو، جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانې کری. خبر ایجنس لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشتې کری او په مارچ میاشت کې ریبي، خو دا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر پاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دی، هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شوه چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې وه. دی وایر پاڼې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې اړخونو رابرسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یوه پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له دریو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یوه نقشه لار یې جوړه کړې ده. نوموړي وایي هغه نقشه لار ډیره څرګنده ده چې له خبرو اترو نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او بارانو چارو سکتر اعزاز چودھری سره یې په دې رسلو کې ملاقات کړي او هیله مند دي دا پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویپانی د دې پښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرونو انکار کړی. حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده، ځکه چې یو ځل له دوی سره خبرې پیل شي نو بیا نورو ډلو سره خبرې کولی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالي شورا سره خبرې پیل کړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په قزاقستان کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دوه نور حکومت پلوه ګوندونو هم د دې هیواد یو سلو اووه کسیزه پارلمان ته لار پیدا کړې. د ازادۍ رادیو خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او یو کس هم څو واره رایه ورکړې دي. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې واوي او په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د څو واره رایې ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د یو سلو اووه کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایف واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکید بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د دوشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې لا هم د دواړو ډلو با صلاحیته استادو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د چارو پوهان پر دې باور دي چې کده حزب اسلامي څو ټوټو شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمی شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوړي له دواله خوانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالي سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تېره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبر او بوخت دی. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالۍ او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرحو لوریو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د دینیشن ورځپاڼې ولیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب نومي عملیاتو د بریالیتوب ادعاوې کوي. په هم په قبایلي سیمو او همداراز په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې لا هم دوام لري. د دې لیکنې مهمې برخې د منور شان اورو.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستانی پوځ د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې په ضرب عضب عملیاتو د تسلۍ څرګندونه وشوه، خو یوه ورځ پس په پیښور کې په بس کې بمی چاودنې 18 کسان ووژل او یو شمېر یې ژوبل کړل. دا په داسې حال کې ده چې پوځ وایي ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ هم روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د هدفي وژنو، د خلکو د تختونو او نورو وړو ترهګرو بریدونو نه علاوه هم په روان کال کې یو شمېر لوی ترهګرې پیښې رامنځته شوي چې پکې د کارخانو، مارکیټ، باچا خان پوهنتون او شبقدر کچرو بریدونه د یادونې وړ دي. دا راز په افغانستان کې هم د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي او په نتیجه کې یې زیاتره پښتانه دا سوال راپورته کوي چې یوازې د دوی په سیمو کې ترهګري ولې روانه ده، آیا دا د پښتنو خلاف د کوم سازش برخه ده او که څنګه. ورځپاڼه لیکي چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې د رینجر ځواکونو پر ځای کولو فیصله کړې ده. دا فیصله یوې خواته په پولیس د عدم اعتماد څرګندونه کوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، او بلې خواته ضرب عضب عملیات هم د پښتنې لاندې راولي چې ګنې د قبایلي سیمونه یې بدامنۍ خیبر پښتونخوا ته خوره کړه. هلته د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي په لکونو قبایلي خلک هم د مایوسۍ ښکار دي او دا نظر لري چې حکومت دوی له پامه غورځولي دي. دې خبرې د پښتنو په فکر کې په عمومي توګه ډېر بدلون راوستی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې به بدامنۍ هله ختمیږي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو شان تګلاره جوړه شي. یعنی په پاکستان کې وسلوالو ته بد ویل او په افغانستان کې وسلوالو ته ښه ویل هغه ستونزه ده چې له وجې یې د بدامنۍ ختمون امکان نه لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې منلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې شته، نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترلاسه کول جایز ومنل شي، نو په پاکستان کې به طالبان څنګه واکمنۍ ته د رسیدلو نه منکړی شي.
د منور شاه رپورٹ مریدو اوریدونکو مشالونه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي او په دغه خبرونه پسې بیا یو سندر هم تاسو ته ورو
ستړمشه اوریدونکو شاهین بونیری ما او د مشال ریډیو په ونیس خبرونه مشالونه کې تاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضي عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضي عطا الله خان په کال 1395 کې پېښور سره نږدې ارباب لنډه کلی کې د قاضي نصر الله خان په کور کې زیږیدل و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضی صاحب خپل لومبې زدکړې د کلی په مدرسه او بیا د پېښور د مشن های سکول نه وکړې. دغه وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو. د ولسي خدمتونو سره سره یې وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو دیو خان د لور سره یې واده وکړو. په پېښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یو غونډه کې ګډون وکړو. د خپل ولس د حقونو لپاره قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطا الله خان د مبارزې د وړومبې ورځو پاړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او سړنکار سهیل خان وای.
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خودي شو په 1 اپریل 1921 کې نو د دې چې کوم لومبني اجلاس کیږي نو په هغه اجلاس کې د قاضي عطا الله صاحب نوم مشتا او د اغي تصویر مشتا چې اغوی په دې لومبني اجلاس کې کوم ګر فوټو وستري پاره کې قاضي عطا الله صاحب شتا. د انجمن او د خدای خدمتګارې هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبني ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوه دی د انجمن لومبي اجلاس په کال 1922 نه شروع شوه دی. نو د پېښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم چې د اپریل په میاشت کې په 500 کې په آزاد سکول کې کېده. د دو په کریډیټ باندې دا خبره هم شامل ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو نو په پېښور کې چې کوم سکولونه 500 هغه 500 سکولونو کې نه صرف د درولو په جوړېدو کې بلکې د هغې فنډینګ به دی کولو یعنی دی به هغه وسایل پیدا کولو د خپل مخه چې د دې سکولونو 500 واړو سکولونو په پېښور کې چې کوم سکولونو د اغي د استادانو تنخواه او د اغي نور ضرورت دا د دې په زمو دا به دوی پوره کول.
قاضي صاحب د باچا خان ډیر نږدې او باوري ملګری وو. د خپل مبارزې په لاره کې د فرنګیانو ظلم زور ډیر پرون تندي وزغمه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضي صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضي عطا الله خان د خدای خدمتگار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو او دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته پر رسولو کې یو نه هېریدونکی کردار لوبولې دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 500 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په کال 1918 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل قاضي عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. داغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبی تعلیمی پالیسی اعلان شوه. د خپل اولس لپاره د قاضي صاحب د تعلیمی خدماتو پاړه یو ځل بیا د سړنکار سهیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیمې په دور کې چې کم دین او دوی چې کم کم کارنامې کړې دي هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د کال 1918 نه شروع شوی وه په 9 سپتمبر کال 1921 سلویختمه پورې دا دوه کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دین د دارې صوبایي سملې نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنت شوه. هغه وخت کې سکولونه چونه دا ډسټرکټ بورډ سکول نو په هغه ټولو سکولونو کې چې دین پښتو لازمی شو تر د پنځمه پورې یو داد به کارنامه کړو دا د کال 1913 خبره ده. دویم نمبر خبره چې دا وا چې په دغه زمانه کې دوه قسمه سکولونه یو ته به وی انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وی ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې ونه په هغه کې به انګریزي ژبه نه خېدل کېده او په انګلو کې به انګریزي ژبه خېدل کېده. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره وچه تکړه چې دا خو یو ډیسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو اډر وویستې ده او هغه ټول سکولونه چې څونه ورنیکولر وو هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډېر لوی انقلابي قدم ځکه چې دې لپاره یو ډېر لوی انفراسټرکچر ځکه په کارو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم په کارو. نو دوی په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان د انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی شایع دی هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو نو د مسلم لیگ حکومت باچا خان قاضی عطا الله خان او د خدای خدمتگار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل. قاضی صاحب لومبی ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیلونو ته ولیږل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکړ او په څلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خود قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مجل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. دغه طبي وضعیت ډیره خراب شو نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملتپال مشر مختار یوسف زین اورو.
خو خدای خدمتګار تحریک کې قاضی صاحب فکر دا و چې پښتانه په یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره جرګه وکړي. په دې سلسله کې د قرارداد بندو منظورېدل په دې کې د قاضی صاحب ډېر ستر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کومه غونډه وکړه په سردریاب کې په غونډه کې قاضی صاحب هم موجود و. نو قاضی صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې وو، په ډېرو سختو ستونزو کې وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نور پښتانه مشران یې سره قاضی صاحب جیل ته لاړ شو. په 1943 کې قاضی صاحب ډېر زیات قسم دی وربړول شو او وجه یې دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو آزاد او خپلواک پښتونستان جوړولو او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضی صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو او په زهرو یو قسم ته دی په شهادت ورسېدو.
څېړنکار سهیل خان دا خبره مني چې قاضی عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډېر زور زیاتی شوی وو. خدا نه مني چې ګنې هغه ته زهر ورکړل شوی وو. نوموړی زیاتوي
دته داسې یو بیماری ولګېده چې هغه بیماری دی بالکل په شپږ میاشت کې ودوړاو. نو ما چې کله خپل پی ایچ ڈی تحقیقي مقاله کوله نو ما چې د خلکو نه تپوسونه کولو یاد چې سر ډېر هغه مشران د غینه نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبره وکړه چې دی یو باغ ته تلو او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روشو کولې وی خوړې خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوی وه. دا چنجو منجو دارو سپرې شوی وه. نو دی نه خبر و لا علم و او هغه الوچې چې دوی خوړې نو هغې نه پس دوی ته ویدا بیماري ولګېده او بالکل دی د کټ کو او د هغې نه پس چې د دوی وفات شو. نو دا غالبا کال 1915 کې د دوی وفات شوی دی اور قدرتی مرگ باندھے شوی دی چاوت جلی نو جی.
خبریال شورش کشمیری د قاضی صاحب د ژوند د اخری شیبو پاړ لیکلی دی چې قاضی صاحب ورته ویلی وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خفګان خبره دادا چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی او بل دا چې هغه د خپل خلکو د حقونو لپاره کوم مبارزه پیل کړې وا هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوردونکو هم دغه سره زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونی به د خدایي خدمتگار تحریک د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
بلار ولی سوچ خو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا مستنو دا سخوارو زار ولی پس ملار شی بلار ولی سوچ خو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی bacha khani pakarda bacha khani bacha khani pakarda bacha khani bacha khani pakarda bacha khani pala pukhto lak damur حیا لک د خور ساتي د خو اخلاق و نمونه شیرو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو نه سن جوړيږي د دې جنگونو نه سن جوړيږي انسانيت او سړیتوب عزت د دې ظلمونو نه سن جوړيږي یو بلوی زار ولی پات د منی لای زار ولی پختنه مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلے وی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا فیندو میندو نہ دعا واخ لے دا تیاری ختم کئی رانا واخ لے دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پک پلا خاور دا جون سا واخ لے دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت